السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو ایم پایل په خبرونو کو په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي طالبانو موافقه کړې ده چې ایرانی متخصصان د کجکی بند ته ورشي او وې ګوري دا خبر د ایران مهر آژانس نن ورکړه او څرګنده کړه چې قومي یوې تلویزیوني خپرونې ته ویلي دي چې د ایران د اوبو حق باید د دواړو هیوادو د تړون له مخې ورکړل شي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو ویلي دي چې له ایران سره د اوبو تړون ته چې د پاچا په وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق له ایران سره لاسلیک کړی و ژمن دي، خو د وچکالۍ له امله په سیند کې اوبه ښکته شوي دي. د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنز ټیسټ لوبه د بنگلادیش په بریا سره پای ته ورسیدله. په دې 15 ورځنۍ لوبه کې کوربه هیواد لومړی بیټنګ کړی و چې 302 منډې کړې وې. په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو په توپیر وسوځېدل. په دوهمه پاڼۍ کې بنګلادیش 425 منډې وکړې چې په ځواب کې نن د لوبې په څلورمه ورځ افغانستان 115 رنزونه وکړل او د 546 منډو په توپیر لوبه بایلوده. تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه په 2019 کال کې شوې وه چې هغه افغان لوبغاړو د 240 منډو په توپیر ګټلې وه. د یوګاندا پولیسو نن ویل چې د اسلامي دولت ډلې مربوط وسلوالو پر یو خوانزي حمله کړې ده او 15 کسان یې وژلي دي. دا خوانزي د یوګاندا په لویدیز کې د کانګو له پولیس سره نږدې ده. د پولیسو په وینا د متحدو ډیموکراتو ځواکونو په نوم د یوګاندا یوې ډلې چې د کانګو په ختیځ کې میشته ده له اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی دی. دې ډلې د جمعې په ورځ په مپوندي کې د لوبیریرا پر منځني خوانزي برید وکړ. د دې مکتب لیلیه یې وسوځوله او چور تالان یې وکړ. پولیسو نه ده څرګنده کړې چې په وژل شوو کې څو تنه زده کوونکي دي. د اوکراین په خرسون کې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین نن وویل پرون پر خرسون د روسیې ځواکونو د ډزو له امله لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پر پروکودین زیاته کړې د خرسون په ښار کې روسیې ځواکونو د استوګنې سیمې د زده کړو مرکزونه اداري او تجارتي مرکزونه ویشتلي دي. د روسیې ولسمشر وایي د تاکتیکي اټومي وسلو لومړی جوپه بلاروس ته رسیدلې ده. ولادیمیر پوتین په سنت پیټرزبورګ کې پرون یوې غونډې ته وویل یو اندازه تاکتیکي اټومي وسلې به بلاروس ته انتقال کړي چې یوه برخه یې هلته رسیدلې او د اوړي تر اخره به له ژمنې سره سم د دې وسلو پاتې برخې په بلاروس کې ځای پر ځای شي. د روسیې ولسمشر بیا وویل ماسکو او مینسک د می په 15مه داسې اسناد سره لاسلیک کړل چې دغه هیواد ته د روسیې د تاکتیکي اټومي وسلو د انتقالېدو اجازه ورکوي. د شوروي اتحاد تر ماتېدو را وروسته دا لومړی ځل دی چې داسې وسلې ماسکو له روسیې بهر په بل هیواد کې ځای پر ځای کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه موارد کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر دسمبر پورې به له اوو تر نږدې 8 میلیونه افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي.
دغه ته کله 200 کله 1.5 سل کله 300 کار کوم په دغه زما گزاره نه کیږي. لږ سره فامیل لرم او سره د موږ ماشومان دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دلته وړه کې زوی نه ده.
آیا د نړیوالو بشري مرستې د افغانستان د خلکو د ستونزو اساسي حل لار ده؟
هیوادونه د درویزی لیاری یا د پسپنی لیاری او د بری مرستو لیاری بسیاتوب تل نرسیدی.
د ناتو دفاع وزیران ونتوانیدل پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناتو د نویو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر دسمبر پورې به له اوو تر نږدې 8 میلیونو پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي، یعنې خواړه به یې کم وي. د دغې شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي. خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
مخکې مې دغه دښکته دوکان درلوده، خپل دوکان مې درلوده، اوس هغه هر څه د منځه لاړه د اقتصاد د وجې نه.
د ختیځ لغمان اوسیدونکو شاکر الله چې اوس په پلازمینه کابل کې پلاسی کراچی مزدوري کوي وایي له اقتصادي اړخه له سختو ستونزو سره مخ دی. دی چې د لس کسیزې کورنۍ مسؤلیت ورلغاړی دی وایي د ورځې سل یا دوه سوه افغانۍ پیدا کوي چې د کور ګزاره پرې په ډېرې سختۍ کېږي.
دغه کله دوه سوه کله یو نیم سل کله درې سوه کار کوم، په دغه زما ګزاره نه کېږي. لس سره فامیل لرم او سره د موږ ماشومانو دلته د مکتب نه پاتې، سبق نه پاتې، دلته وړکې زوی مې د په دې چې د مکتب ته ولېږم دا مې دلته ځان سره ایسار کړی ده. پرون شل روپۍ په ټولو کار کړی، اوبه درته مې روزګار پاتې.
شاکر الله په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د بشري مرستو غوښتنه کوي. سوارلس کلن محمد عمر د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، دا هم لاسي کراچۍ چلوي. وایي پلارې نشته او خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ته ډوډۍ ګټي. دی هم د خپلو ستونزو غوټه راته سپړي.
دغه سبا زما ماښام راځم یا پنځوس روپۍ یا شپېته روپۍ کېږي. پلار مې مشره بېخي مړه ژوندی ورک ده، شپږ نفر است. حکومت نه دغه غواړم دغه کور کې ډوډۍ نشته ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې اف ای ډبلیو اس نیټورک ویلي په افغانستان کې لا هم خلک منظمو او باثباته خوړو ته لاسرسی نه لري. د دغه شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلي دي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. د دغه راپور پر بنسټ د لوږې کچه به د روان کال تر دسمبر میاشت پورې د افغانستان د شمال په وچکالۍ ځپلو سیمو کې ډېره وي. راپور وایي په دې موده کې به لوو تر نږدې اته میلیونو پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي. دغه شبکې د افغانستان تر څنګ په سوډان، نایجیریا، ایتوپیا، کانګو، یمن، سومالیا، هاتی، کینیا، مدګاسکار، انګولیا او د وینزویلا په کرنیزو سیمو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت سروې کړي. د افغانستان په اړه دا خبردارې داسې مهال دی چې په ټوله کې د دغه هیواد خلک په ځانګړي ډول د وچکالۍ ځپلو سیمو وګړي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې افغانستان لا هم له ډېر سخت بشري ناورین سره مخ دی. دغه ادارې لس ورځې وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې د دغه هیواد د دریو څخه دوه برخې خلک د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري.
آیا د نړیوالو بشري مرستې د افغانستان د خلکو د ستونزو اساسي حل لار ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د اقتصادي چارو له کارپوه ښاغلي آزرخش حافظي څخه مطرح کړې ده.
هیوادونه د دروازې له لارې یا د بسپنې له لارې او د پري مرستو له لارې بسیتوب ته نه رسېږي. د عادي ژوند د خلک دې ته اړتیا لري چې کار عمومي او د کار دی په نتیجه کې تولید وکړي او د تولید پر بنسټ خپل ضرورتونه رفع کړي. دا خو ډېر خطرناک خبره ده چې افغانستان اوس تقریبا یو درویزګر ملت او هیواد په حیث ګرځېدلی دی او په ټوله دنیا کې د دوی په نوم چانده راټولېږي او بینلملي موسساتو له لارې دا خلکو ته چې حداقل د ژوند دي ورته برابر کېږي چې یو بوجي خوراکي مواد ورته ورکول کېږي او بیا خو هغه باز تولید نه لري، یو د چې مصرف شو مصرفېږي. نو د یو هیواد د رغونې لپاره پانګونې ته ضرورت شته. د کار دایمي کار ځای د ایجادولو لپاره باید ور ودانګل شي.
حافظي صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله د افغانستان دغه وضعیت یا په ټوله کې افغانانو دغه وضعیت ته هغه کوم اساسي حل لارې دي چې باید تر لاس لاندې ونیول شي تر څو دغه حالت پای عمومي؟
اول خو د افغانستان بدبختي دغه دي چې تاریخي انقطاع راځي، ګوسستونه راځي. د مثال په توګه یو نظام راځي، هلته شل کاله پنځلس کاله خپل د پرنسپونو له مخې ښه یا بد یو بنسټ ایږدي چې په اقتصاد کې، په ټولنیز مسایلو کې، په فرهنګي چارو کې. بیا نوی یو سیاسي ګروپ چې راځي هغه له بینه وړي، دا ټول شیان کسوک آل تحصیل کری وی کسوک دی افغانستان دی خلق لپارا یا دی دوی پیسو که یا وزایت رسیدلی در طول یا تختی یا وجل کیگی متاسفان از مالا نظر اساسی مسئله در قدیش در دو دری نسل در متخصین در افغانستان دلتا که مهاجرت که خپل حیات تر پای پوری ورس و دلتا ملش و خخش و دلتا مدادا خارج که اوز در نوی زوان نسل هم دلسل الهان دی هاورد دی یا پا یونان که بسندون که دوپی یا که در مهاجرت که دیو غیر فعال کتلا پا حیث زینی غیر انسانی گتا پورده که نو پا دی خاطر اساسی چاره دغه دي چې افغانان اول خپل د سیاسي مشکل حل کړي.
حافظي صاحب، که وضعیت همداسې دوام وکړي ستاسو په نظر پایلې څنګه وینئ؟
دا خو ناورین ده. اوس چې موږ دې حد ته رسېدلي یو که نه دونه مرستې چې افغانستان سره وشو، دغسې یو تاریخي چانس چې افغانستان په میراغ د توجه د دنیا قرار درلودل، شرق او غرب په دې باندې متفق وشي، افغانستان ډېر اورېدلي دي باید ورسره مرسته وشي، یو مرستې راغی دلته یا تباه شو یا چور شو یا په دسیسو کې سره دوب شو، او بیا هم هغه فقر پاتې شو خلکو ته، د بېچارګي پاتې شو خلکو ته. او اوس هم یو ورځ په یو نوم جګړه دي، بیا بل ورځ افغانستان د دنیا د نیابتي جګړو مرکز ګرځېدلی دی. افغانان باید خپل سر کې یو سیاسي مناسب بستر ځان ته جوړ کړي، په یو ملي وفاق کې ورسېږي. موږ همدلته ژوند کوو، ټول سره یو ځای یو، که ملت یو که نه یو، حداقل خو په یو ګډ جغرافیه کې سره ژوند کوو.
اقتصادي چارو کار پوه ښاغلی ازرق حافظي و چې د نړیوالو د مرستو او د افغانستان د کشالۍ د حل په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان د بشري حقوقو په اړه راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. ټاکل شوی دا راپور د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ شریک کړي. د دې راپور یو بنیادي ټکی په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د چلند مسله ده. جزئیات له احمد شیبه راوړو.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا د 350 غونډې ترڅنګ ټاکل شوی ده چې په جنوا کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبرې وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي پیغام کې وویل چې د ښاغلي بنټ راپور به تر ډېره د طالبانو له لوري تر لګېدلو بندیزونو راچرخي.
ما ګوشه آخر خود را میکنیم که صدای زنای مردم افغانستان
دا وای موږ به خپل ورستی هڅه وکړو چې په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو شخص شو، او زموږ غوښتنه به د بشري حقوقو له شورا څخه هم دا وي چې د ښاغلي بنټ وړاندیز ته پاملرنه وکړي، د دې ترڅنګ دې د افغان ښځو غږ ته غوږ سي.
میکنه به به صداها گوش میکنه.
د بشن نړیوال سازمان هم پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ریچارډ بنټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت په اړه ویناوې وکړي. د افغان ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې د ښځو د حقونو فعال او د بشري حقونو د دفاع د شبکې غړي نیکینه یاري، همدارس د ښځو د حقونو فعال او د سولې او ازادۍ د حرکت بنسټګر پروانه ابراهیم خیل نجرابی برخه واخلي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د هغه کاري ډلې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د زده کړو او کار په برخه کې د سیستماتیک تبعیض راپور د پنځم په ورځ د ملګرو ملتونو په پاڼه کې خپور کړ. دا راپور له 9 کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی دی چې له دې ډلې یو 50 ښځې دي. طالبانو په تیرو سه باندې 22 میاشتو کې له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو ګرځولې دي، او په دولتي ادارو او یو شمېر مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ ښځو ته حقوق ورکوي. ریچارډ بنټ په خپل نوي راپور کې پر طالبانو غږ کړی دی چې د بشري حقونو په برخه کې هغه ټول نړیوال اصول رعایت کړي چې افغانستان هغوی ته ژمن دی. په دې راپور کې لنړیوالې ټولنې هم غوښتل شوې دي چې د افغانستان مسلې ته شا نه کړي او د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې کوټلې ګامونه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ناټو دفاع وزیران ونتوانیدل پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناټو د نویو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي، خو د وزیرانو په بروکسل کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې له اوکراین سره یو لړژمنې کړې ده. چې څه دي؟ احمد شیبر ته بغاک شو.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. لوید آسټن په بروکسل کې د ناټو په مرکزي دفتر کې پرون د خبرو پر مهال د ناټو غړي هیوادونه وهڅول چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو مرستې زیاتې کړي.
پر هغه څه چې ما تمرکز کړی او دا تمرکز به کوم، هغه دا دی چې ډاډه شم چې موږ اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه مرستې چمتو کوو چې په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره ورته پکار دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ او زموږ شریکان دې جګړې ته جدي توجه وکړو.
ټاکل شوی ده چې په جولای کې په ویلنوس کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړ شي. د بروکسل په غونډه کې د ناټو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم برخه واخلي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه:
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیرې یوې لسیزې کې ناټو ته نږدې شوی دی. موافق یو چې د ناټو دروازې پرانیستې دي چې اوکراین د دې تړون غړی شي، او دا هغه پریکړه ده چې غړي هیوادونه او اوکراین به یې کوي. روسیا د دې د ویټو حق نه لري.
بلور ته د ناټو دفاع وزیران مونتوانیدل چې د سویډن د غړیتوب ستونزه حل کړي. د فرانسې دفاع وزیر کاترین کلونا وویل چې ترکیه او هنګری باید د سویډن د ناټو غړیتوب تصویب کړي. د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه چې د دې مسلې نور بې مفهومه ځنډول پکار نه دي، او دا مسله د یو د شخړو هیوادو امنیت تهدیدوي. اخلي کلونا چې د سویډن له دفاع وزیر توبس بیلستروم سره یو ځای خبري غونډې ته خبري کولې، دا هم وویل چې د سویډن د ناټو غړیتوب د ترکیه په ګډون د ټولو په ګټه دی. بیلستروم وویل چې ستاکوهلم له انقره سره د موافقه شرایط پوره کړی دي، نو اوس پریکړه د ترکیه په لاس کې ده.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو تغواګسته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیلاروس ته د یو شمېر اټومي وسلو د انتقال خبر ورکړ. دا وروسته تر دې چې په 1991 کال کې پخوانی شوروي مات شو، دا لومړی ځل دی چې روسیا په یو بارني واد کې اټومي وسلې ځای پر ځای کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسیې د تاکتیکي اټومي وسلو یو برخه په بیلاروس کې ځای پر ځای کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سن پیټرسبورګ کې بینړیوال اقتصادي غونډې ته پرون وویل چې دا وسلې به یوازې هغه وخت استعمال شي چې د روسیې خاوره یا دولت تهدید شي. دی وایي موږ د بیلاروس له ولسمشر سره خبرې وکړې چې د دې تاکتیکي اټومي وسلو یوه برخه بیلاروس ته انتقال کړو. داسې وشول. لومړۍ برخه یې بیلاروس ته وسپارل شوه، یوازې لومړۍ برخه. د اوړي تر اخره او د کال تر پایه به دا چارې بشپړې شي. دا د مخنیوي هڅه ده. که هر څوک موږ ته د ستراتیژیکې ماتې راکولو په فکر کې وي، باید دا وضعیت هیر نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ویلي دي چې هیڅ داسې نقشې نه دي تر سترګو شوي چې کرملن دې پر اوکراین د اټومي وسلو د استعمالېدو پلان ولري. د روسیې د ولسمشر تر خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل.
With regard to the reports about Belarus,
د بیلاروس پاړه د راپورونو په پام کې نیولو سره موږ هغه تبصرې لیدلې چې په تیرو څو ساعتونو کې شوي. موږ وضعیت په دقت او احتیاط څارو. موږ هیڅ دلیل نه وینو چې خپل اټومي حالت تنظیم کړو. موږ داسې نقشې نه وینو چې روسیا د اټومي وسلو کارولو ته چمتو کوي. تاکتیکي اټومي وسلې واړه اټومي سرکې لري چې د یو محدود هدف لپاره په جګړو کې استفاده ترې کېدای شي. پرته له دې چې شاوخوا تر لرې سیمو پورې راډیو اکټیف وړانګې خپرې کړي، تر ټولو وړې تاکتیکي اټومي وسلې یو کیلو ټن ته رسیږي او لوی یې سل کیلو ټنه وي. هغه اټوم بم چې امریکا په 1945 کال کې د جاپان پر هیروشیما غورځولی و 15 کیلو ټنه و. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم د افغانستان په اړه د لوېدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د اوسلو فورم په نوم د ناروې پر هغه غونډه لیکنه خبره کړې چې د سیمې د هیوادونو استازو پکې برخه درلوده. د لیکنې په پیل کې راغلي هند او پاکستان هم د امریکا له متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو سره پر افغانستان د سولې په هغه رابلل سوي فورم کې یو ځای سوي وو. دغه غونډه د ناروې لخوا داسې وخت تنظیم سوي وه چې په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري بحران پراخ سوی دی. په دې فورم کې د تېرې سې شنبې او چهارشنبې په ورځو په افغانستان کې د یوناما د مشرې روزا اوتونبایوه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویست، د طالبانو د بهرنیو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استازو او ځینو افغان سیاستوالو په ګډون د افغانستان په اړه بحثونه وسول. ټایمز اف انډیا لیکي په دې غونډه کې پر ټروریزم او پر دې خبري وسوي چې طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې د اسانتیا برابرولو په باب یې کړي وي، دغه راز ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه هند هغو هیوادونو په ډله کې راځي که څه هم د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې، خو افغانستان ته یې د خوراکي توکو او درملو لیږلو ته دوام ورکړی دی. د دې غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو اعتراضونه وکړل چې ناروې ولې د طالبانو د حکومت استازو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خبرونې نیوزویک مجلې پرون د هغه پوځي مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت پر مخ بیولې دی. کول لایل په دې مقاله کې وایي چې په سمندري ځواک کې شپږ کاله دنده ترسره کړې چې په 2011 کال کې افغانستان کې هم د پوځي دنده پر مخ بیولې ده. دغه پوځي لیکلي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال له خلکو سره ښه ارتباطات درلودل، او افغانستان په ځانګړي ډول هلمند ولایت یې یو تود او له دوړو ډک ولایت بللی دی. دغه پوځي ویلي کله چې په 2011 کال کې له افغانستان خپل هیواد ته ستون سو، تر ماموریت وروسته یې د سلامتۍ ارزونې ته اړتیا درلوده. دا د پښتنو یوه پراخه ټولګه وه چې معلومه سي تر پوځي ماموریت وروسته دغه ډول اشخاص ځان ته د زیان اړولو له خطر سره مخامخ نه وي، یا هم په رواني، عاطفي او جسمي لحاظ کومه ستونزه ونه لري. په نیوزویک مجله کې د مقالې لیکوال وایي دای هم چې د افغانستان له جګړې ستونزو فکر یې کاوه چې رک روغ دی، خو څو میاشتې وروسته د هغه میرمن متوجه سوه چې دای بد خوبونه ګوري او په رواني لحاظ یې زیان لیدلی دی. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو دوه کلونه په پوره کېدو دي، او په امریکا کې یو وار بیا بحثونه پیل سوي چې دغه وتل له ګډوډیو سره مله وو. د امریکا پوځي کولال لایل لیکلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یو خطرناک تحول وو، نه یوازې د افغانستان پخوانیو پوځیانو ته یوه دردناکه پیښه وه، بلکې د هغو کسانو لپاره هم دردونکې وه چې د ټوریزم پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه اخیستې وه.
نیمروز کې د 500 بیوزله جوړو ډلې زواده تر سره شو. د سیلاب خیریه بنسټ مسول وایي تیر ورځې نیمروز کې دغه 500 بیوزله ځوانانو ډلې زواده تر سره کړ چې لتیرو څو کلونو راهیسې د کمزور اقتصاد لامل نه شو کولای ودونه وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
بیکاری، بیوزلی، ناوړ رواجونه او لوړ ولور هغه لوی لاملونه دي چې افغاني ټولنه کې د ځوانو جوړو د ودونو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي. د افغانستان په لر او بر کې سلګونه زره ځوانان د ولور ګټلو او بیکاری له امله کلونه کلونه د دوی ودونه ځنډول کیږي. ګل احمد هغه بیوزله ځوان دی چې پرون نیمروز ولایت کې د 50 جوړو ډلهیز ودونو مراسمو کې واده ترسره شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل شپه کاله مخکې کوزده کړې و، خو د بیکاری، بیوزلۍ او لوړ ولور له امله یوازې وتوانېد چې د ټاکل شویو 15 لک افغانیو څخه یې نمایي ورکړي. هغه وایي د سیلاب خیریه بنسټ په منځګړیتوب ورته د خسر کورنۍ پاتې ولور وباخه او د واده مراسم ترسره شول. ګل احمد د خپلې خوښۍ احساسات ازادي راډیو سره داسې شریک کړل.
نو دا مشته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی. په ډیرو شاندارو مراسمو او په ډیرو ادب او عزت سره، په ډیر احترام سره زموږ د واده ټول مراسم پای ته ورسېدل. نو دا ماته او زما کورنۍ ته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی.
نو موړی وایي د ډلهیز واده یاد مراسمو کې شاوخوا 6000 کسانو برخه اخیستې وه چې نمایي ښځې وې. بل پلو د سیلاب خیریه بنسټ مشر او په تیر جمهوري نظام کې د ولسی جرګې وکیل سید احمد سیلاب وایي تیر ورځې نیمروز ولایت کې د 500 بیوزله جوړو د واده مراسم نیولی وو. ښاغلی سیلاب وایي لوړ ولور د ځینو پښتنو کورنیو ترمنځ ضد او بدۍ د دې لامل شوي دي چې کلونه کلونه د ځوانانو واده وځنډیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو موږ تیر میاشت کې په نیمروز ولایت کې د نوملیکنې پروسه شروع کړې و چې د مختلفو د ټولو ولسوالیو څخه او د نیمروز د شهر څخه مو د مختلفو قومو څخه مو هغه مستحق ځوانان غوره کړل چې ارزوان یې تقریبا وکاله شپږ کاله اته کاله اته یو ځوان پکښې و چې لس کاله یې هم خپل واده نسوای کولی. تر ټولو ښه خبره دا ده په ډله ییز واده کې چې زموږ په منځګړیتوب کې باندې په هر ولایت کې چې موږ ډله ییز واده کوو په هغه ولایت کې د خسران زموږ په منځګړیتوب باندې هغه ولور ورته بخشي وزوم ته بیا نو موږ ته کار ډیر اسانه کیږي.
خاغلی سیلاب وای د دوی بنسټ د خلکو او نورو خیریه بنسټونو په مرسته د واده لګښتونه د ناوی او زوم د اړتیا وړ ټول البسی او د غراز د پخلنځي توکي څلوي خلمه د سینګار بیلابیل توکي پیری او د زوم او ناوی په واک کې ورکوي.
د دې په پرتله باندې په دې خطر باندې د لیز ودو ته ضرورت زیات شوی دی، ضرورت اساسي دی ځکه چې دلته نظام یو دم د منځ څخه ولاړی، حکومت یو دم د منځ څخه ولاړی، د پر مخ کې بیروزګاری باندې پلکا او کسان په مستقیم او غیر مستقیم توګه باندې خپل وظیفې د لاس څخه ورکړلې، اقتصادي څرخ پر چاپه باندې تقریبا اقتصادي څرخ ولاړ دی، د بیروزګاری کچه یو څلور د تیر په پرتله باندې زیاته سوې ده. نو په دغه خطر باندې د ټولنه د دغه ناخوالو څخه د خلاصولو یوازنۍ لار چې ده هغه دغه ډله ییز ودونه دي.
سید احمد سیلاب وای لوی خو به وزلی او بیکاری د بل پلو د خسر کورنۍ لزوم څخه په کوزده اخترونو او نورو مراسمو کې د بیلابیلو ریواجونو په نوم لوړ مصارف غواړي چې د چاره ډیرې ځوانان اړکړي دي چې بهرنۍ هیوادونو ته پر قچاقي لار ولاړ شي او حتی ډیرې ځوانان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي. د ډله ییز واده دا مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په ټول افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې چې ډېرې ځوانان د ملامتونکو ولورونو ګټلو په خاطر د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي مرګونو لارو سفرونه کوي چې ډېرې خپل ژوند قرباني کړي.
مرخو په ډیر ستونزې دي، ډیر دغه د کجکی ولسوالۍ د بازار دوکانونه نړیدلې دي، دغه دوه کاله کې چې نړولې دي سم دم پرمختګ نه دی کړی چې د جوړېدو، نو دغه دوکانونه دا ولس ته تاوان ورسوي، دغه نو باید دوی ور جوړ کړي دا دوکانونه. او بل دا دغه مې دی چې دغه د کجکی ولسوالۍ دا د زمینداور د کانال کار باید وکړي، دغه درې سو شپته کاری د مشه و بعد وخت دین وس بسونه مخلوکی څه کو بنه لري، نو باید دولت دی ته پاملرنه وکي، دا باید دی یو غمی وخري، نو دا سو کې د مسلمانان بار شي چیرې بلاج پر کوم ولاس.
السلام علیکم جوړ در بیا زادی را د کاتون کو از دین کو ته سلام ده ولاد د غزنی ولایت خوګانو ولسوالۍ کې د بندو سیستم نستا دو بولا کمی سرمخی و انو دا زادی لرادیو لکرکون که دخما دا اوتنه دا چی دا زمود غاک تر لورتور چارواکو ورسی. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله زدی ازادی رادیو طول و ریدون کت سلامنا و هم زو محمد رایم دی غزنی ولایت و سیدون که ما خاص افغانستان شروالی دی فار دا یو پیغام ده سی دی افغانستان پو نانوائی وو کی زیاد سودا کاری ول کی گی پو اولو کیا چو ول کی گی آغا اولو مقصد دو پر سوی نو دیر سودا کار ول کی گی که دی مخنیوائی وونی سی ار سلی اخلی مقصد آغا خو نوی نی خو ما پخپل سی نانوائی وو کی کار کلی او نانوائی وو کی مکتلی مقصد زیات از سودا کارول کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبردارۍ د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال جون تر ډسمبر پورې له اوو تر نږدې اتو میلیونو پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نخوندیتوب سره مخ دي، یعنی ډیر کم خواړه ورسیږي. دغې شبکې د جون په راپور کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي طالبانو موافقه کړې ده چې ایرانی متخصصان د کجکي بند ته ورشي او وی ګوري. دا خبر د ایران مهر آژانس نن ورکړ او څرګنده کړه چې قومی یوې ټلویزیوني خپرونې ته ویلي دي د ایران د اوبو حق باید د دواړو هیوادونو د تړون له مخې ورکړل شي. بنگلادیش نن افغانستان ته د کرکټ په ټیسټ لوبو کې ماته ورکړه. په دې 15 ورځنۍ لوبه کې کوربه هیواد لومړی بیټنګ کړی وو. په لومړۍ پاڼۍ کې 270 منډې کړې وې. په جواب کې افغانستان ټول لوبغاړي 146 منډو باندې وسوځېدل. په دوهم پاڼۍ کې بنگلادیش 425 منډې وکړې. په جواب کې افغان ټیم 115 رنځونه وکړه. په دې ترتیب بنگلادیش د 546 منډو په توپیر دغه لوبه وګټله. د یوګاندا پولیسو نن ویل د اسلامي دولت جالي مربوط وسلوالو پر یو خونځي حمله کړې او 15 کسانې وژلې. دا خونځی د یوګاندا په لویدیځ کې د کانګو له پولیسو سره نږدې دی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې له پرمختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغېزې ولري.
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تېره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې.
دا چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد کومې ناوړه اغېزې کړې دي، په دې اړه مو له اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې ده.
عمده اغېزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي یا اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلې د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي.
په یو راپور کې به واوري چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د احتیاط له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را دغاړي دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه دی راوړي؟ برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یو ویل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږه اجمل جانه، څه وخت راهیسې چې دا پېښه شوې، هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې له پرمختیایي پروګرامونو پرته به د کوکنارو منع کول اقتصادي ستونزې او بېوزلي نور هم ډېره کړي. د دې انسټیټیوټ په تحلیلي راپور کې د بهرنیو مرستو لیږوالي ته په اشاره سره ویل شوي چې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته غیر قانوني کډوالي ډېره شي. بزګران هم چې یو فصل یې کوکنار نه دي کرلی شکایت کوي چې نور زراعتي محصولات ته دې اړتیاوې نشي پوره کولی او له ډېرې بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لومړی فصل پای ته رسېدلی او د یوې برتانوي موسسې اټکلي سروې ښیي چې یوازې د هلمند ولایت د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو مسؤول بنسټ دا راپور نه دی تایید کړی. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ یا یو اس آی پی په یو راپور کې راغلي که د کوکنارو کښت په همدې ډول بند پاتې وي او پرمختیایي پروګرامونو ته هم پام ونه سي، په افغانستان کې به اقتصادي وضعیت نور هم خراب سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکي نقیب الله چې ساش کال یې په خپله مځکه کې غنم کرلي وایي ساش کال یې چندان عاید نه دي ترلاسه کړي، او آن دا چې خپلې لګول سوي پیسې یې هم لاسته نه دي ورغلي.
کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل پیچېلا نه جوړي، ځکه د ټکټر او د کوډ روپی موږ ته غنم نه سره جوړولای. په کور کې مثال چې ډېرې تاسو کورنۍ ستا چې درې څلور منه تاریخ پیواړ ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نشي کېدلی. بیا کې ومو کې د خوراکه به و کې یو ببره او پلمې ټو بل شام خو دې نشي برابر. د اسلامي امارات غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو ښه موسسات برابرې کړي، یو دغه تخم راته برابر کړي چې مثال هغه
د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي دې ټکي ته په پام سره چې په روان کال کې له افغانستان سره بشري مرستې یو میلیارد ډالرو ته راکښته سوي، د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په زراعتي سیمو کې بېوزلي نوره هم ډېره سي. د لسیس ادارې څېړونکي ډیوډ منسفیلډ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت لمنه کولو او بهرنیو مرستو له کمولو سره به له افغانستان څخه اروپا ته د کډوالۍ بهیر نور هم ګړندی سي.
Some of the consequences of the ban in terms of
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تیره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې. دا خلک تر ترکیې پورې د کډوالۍ لپاره 2000 او تر سربیا پورې 3000 ډالره ورکوي او دا لارې د دوی پر مخ خلاصې دي. د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې لرې نه ده چې دا خلک د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ ایستل شي، او د دوی لپاره دا یوازینۍ لاره ده ځکه په هیواد کې کاري فرصتونه نشته.
Period would we leave the country because there's little to do in the country.
د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت له شی موادو سره د مبارزې مهین تازه د وینامال سیاسي برخې له مسولې سره د لیدو پر مهال له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې او بدل کښت په برخو کې دي د دوی له حکومت سره مرستې وکړي، خو تر دې مهال د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون هیڅ یو هیواد په افغانستان کې د کوکنارو د کموالي راپور نه دی تایید کړی، او د کوکنارو د بدل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د مستقیم مرستو په اړه هم څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې ملګري ملتونه د راتلونکي میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور اعلان کړي، او د دې تر څنګ د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت د سروې په راپور چمتو کولو بوخت دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي له پرمختیايي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغېزې ولري. ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اقتصادي کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد ناوړه اغېزې کړي دي. دا چې دا ناوړه اغېزې څه دي، د دې ناوړه اغېزو عمده عوامل څه دي، ولې په تیرو شلو کالو کې له نشه یي موادو سره مبارزې مطلوبه نتیجه نه درلوده، د دې ناوړه اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره څه ډول پالیسیو او ستراتیژیو ته اړتیا ده، او په مجموع کې باید څه وشي چې د افغانستان پر ملي اقتصاد د نشه یي موادو د کاروبار د ناوړه اغېزو مخه ونیول شي؟ په دې اړه مو د اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلې چې په عمومي ډول د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد څه ناوړه اغېزې لري.
عمده اغېزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي او اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلې، د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي. د نامشروع اقتصاد وده د دې لامل کیږي چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي. کله چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي، دولت د اقتصادي سیاستونو او اقتصادي پالیسیو په تطبیق کې د مشکلات سره مخ کیږي. بل ناوړه اغېزه دا ده چې د مشروع کاري فرصتونو څخه تولیدي قوه ایستل کیږي. ورپسې په غیر فعال کاري نفوس باندې د معتادو انسانانو بدلیدل دي. کوم انسانان چې په نشي توګه باندې معتاد کیږي، هغه د ټولنې په غیر فعال کاري نفوس باندې بدلیږي. نه یوازې دا چې دوی د ټولنې لپاره کوم تولیدي کار نه کوي، بلکې خپل د ټولنې د وژو بارم ګرځي، او د خپل ځان سره یو ځای د خپل کورنۍ اقتصاد هم په لازمه اندازې سره زیانونه او تاوانونه رسوي. دغس د نشي توکو کاروبار پر انفلاسیون باندې منفي تاثیرات لري، ځکه د نشي توکو کاروبار د ارزي او د تقاضا میکانیزم په خپل عادي شکل سره کار کولو ته نه پرېږدي او په هغه کې پاشلتیا ایجادوي. د دې سره په ټولنه کې د عمومي قیمتونو سطح لوړیږي او د پیسو پارسو بر سره ایجادیږي. د دې په دوام د نشي توکو کاروبار په ټولنه کې د عاید ناعادلانه ویش رامنځته کوي. بل منفي اغیزه د نشي توکو د کاروبار دا دی چې د تادیاتو په بیلانس کې کسر ایجادوي. چیرې چې نشي موادو کاروبار وده کوي، په دې سره د نشي توکو کاروباریان چې خپل کم نجومي عواید ترلاسه کړي دي، په دغو عوایدو باندې دوی راولاړیږي او د نور هیوادو څخه لوکس اجناس راواردي او د نور هیوادو څخه د واردات سطح زیاتیږي. کله چې د واردات سطح زیاته سوله، په دې سره د تادیات په بیلانس کې کسر ایجادیږي او د تادیات په بیلانس کې کسر د دې لامل کیږي چې د هیواد وارداتو اندازه زیاته شي. د دې ترڅنګ کم مالی منابع چې هغه د مشروع اقتصادي جریانو څخه ایستل کیږي، په مشروع ډول سره د مخدره مواد په کاروبار کې کار چول کیږي، د خپل د تادیات په بیلانس کې د کسر د ایجاد لامل ګرځي. بل د داخلي تولیداتو د ودې مخنیوي کوي، ځکه کم مالی منابع چې د دې جریان څخه وځي، د مخدره موادو کاروباریان اکثر دوی د لوکس اجناسو د رانیولو او د ملکیتونو پر رانیولو باندې خپل منابع ډیر لګي، ترڅو د بیا فروش د لارې څخه خپل پیسې سپینې کړي. د مخدره موادو ورستی منفی اغیزه هم دا ده چې د لوی اقتصاد مدیریت پیچلی کی د دولت لپاره او د اقتصاد د پالیسی جوړونکو ارګانو لپاره دا سخته کیږي، ځکه هلته ارقام نه موجود، هلته کاري ساحې نه معلومي، هلته د کاروبارو ارزښت نه معلوم. نو د لوی اقتصاد په سطح باندې اقتصادي ثبات ایجاد او د لوی اقتصاد د شاخصونو د هغو په دوامدار ډول سره کنټرولول چې عبارت دي انفلاسیون او بیکاري او ناخالصو کورنیو تولیداتو د څخه، دغه ټوله چې دی د دې کنټرول او د دې مدیریت د اقتصاد لپاره پیچلی کیږي.
په تیرو شلو کلونو کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ستراتیژي او پالیسۍ جوړې شوې، خو نتیجه یې شوور نه کړې. ځکه اقتصاد پوهان داسې باور لري چې کله کله حکومتي پالیسۍ او ستراتیژي هم داسې دي چې په لوی لاس د نشي موادو کاروبار ته لار هواروي. تاسو د خبرته په نظر ګوري
دقیقا دا نو مختلف عوامل درلودلای شي. مثلا کېدلای شي چې د دولتونو چارواکي په دې مسله کې لټی پکشي کوي، یا د دوی خپل ګټي پکشي کوي. خپل دولتونو چې دغه سي قدر موادو د کاروباري شبکو څخه تشکیل سوي
د نشي موادو کاروبار پر څلورو برخو باندې بشل سوچ، یو د نشي بوټو کشتي، یو د نشي موادو تولید دی، بلې قاچاق دی او بلې استعمال دی. ستاسو په نظر باندې په دغو څلورو برخو کې کومه برخه ډېره زموږ پر ملي اقتصاد باندې ناوړه اغېز کوي؟
تر ټولو منفي اغېزه چې زموږ پر ملي اقتصاد باندې یا هم زموږ پر اجتماعي ژوندانه باندې کوي، هغه د دې بوټي کښت دی، ځکه شروع یې له همدې ځای څخه کیږي. او هغه د بوټي په کښت کې چې کوم کاري قوه او کوم انساني انرژي مصرفیږي او کوم اجتماعي او اقتصادي ظرفیتونه چې پر کار باندې لویږي، هغه زموږ د افغانستان پر مځکه، د افغانستان پر اوبو باندې دا کښت شوی دی، او هغه اجتماعي د عواقب هم تر ډیره پرې پله د افغانستان و خلکو ته متوجه دي.
ستاسو په نظر دغه ناوړه اغیزې به زموږ پر ملي اقتصاد باندې تر څه وخته پورې پاتې وي؟
د نشي مواد اغیزې شاید په لنډ مال کې نه، بلکې په اوږد مال کې د بین څخه ولاړ شي، ځکه دلته څو مسایل مطرح کیږي. یو د هغو څخه د بدیل کښت ایجاد، چې کوم بزګران، کوم کروندګر او کوم نور کسانو چې په دې بخښ کې کار کوي او د دې لارې څخه خپل د ژوندانه اړتیاوې تامینولې، تر هغه وخته پورې چې دوی د نشي موادو د کښت په بدیلې لارې پیدا کوي او د بدیل لارو څخه خپل د ژوندانه اړتیاوې پوره کوي، دا وخت غواړي.
تاسې د بدیل معیشت خبره وکړه، ځینې کارپوهان وایي چې دا یو ناکامه تجربه ده چې یوازې د بزګرو سره مرسته کیږي.
نه یوازې د دغه د نشي موادو د بدیل مسله، بلکې په عموم کې د افغانستان عمومي زراعتي سیستم دا یو نوښت ضرورت لري، دا یو نوی سازماندهي او یو نوی سمبالونی ته ضرورت لري، یو نوی شکل ورکونی او لوري ورکونی ته ضرورت لري، چې په عمومي ډول سره داسې کرنیزي پالیسي د اقتصادي او خدماتي پالیسي سره په همغږي کې او د نورو مسایلو په نظر کې نیولو سره جوړ شي او تطبیق شي، چې په عمومي ډول سره د افغانستان اقتصاد د یو سنتي اقتصاد څخه په یو نسبتا عصري اقتصاد باندې بدل شي. که موږ
ارقامو ته مراجعه وکړو، تقریبا د افغانستان 80% کاري نفوس په کلیوالي سیمو کې په زراعتي سکتور باندې اخته دي. په داسې حال کې د زراعتي سکتور محصولات د افغانستان د جی ډی پی تقریبا 10% برخه جوړي. د افغانستان په 10% کاري نفوس چې په شهرونو کې په خدماتي او تولیدي سکتور کې لګیا دي، دا د افغانستان د پات 80% جی ډی پی تشکیلي. جی ډی پی په داخل کې د تولید شویو نهایی اجناسو او خدماتو نهایی ارزښت ته وایي. په جی ډی پی سره موږ کولای شو د هیواد د داخلي ناخالصو تولیداتو مجموعي ارزښت ځان ته معلوم.
درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې اقتصادي کارپوهان وایي د افغانستان پر ملي اقتصاد به د نشه یي موادو د کاروبار ناوړه پایلې تر ډیره وخت پاتې وي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د معتاد د کورنۍ روغړي نه یوازې دا چې د اعتیاد له خطر سره مخ دي، بلکې د کورنۍ د اقتصادي او اجتماعي مسؤلیت پیټه یې هم پر اوږو بار وي. له دې ډول کورنیو څخه یوه هم شفیقه ده چې د خپل میړه د اعتیاد له امله د کور ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دی. د شفیقې اولادونه وایي څو میاشتې کېږي چې پلار یې کور ته نه دی راغلی او مور یې د خلکو په کورونو کې په کار بوخته ده. له همدې امله نشي کولای چې دوی ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي. زموږ همکار په دې راپور کې د شفیقې ژوند ته لنډه کتنه کړې چې په ګډه یې اورو.
شفیقه د نهو اولادونو مور ده او څو کاله کېږي چې خاوند یې معتاد دی. له همدې امله د اولادونو د روزي ګټلو او زده کړو دروند پیټی د دې پر اوږو پروت دی. دا وایي چې پخوا به یې لورګانو له کوره د باندې پر سړکونو کار کاوه او د کور د مالي لګښتونو په برخه کې به یې له دې سره مرسته کوله، خو له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو حکومت د دوی د لوڼو پر کار بندیز لګولی، د لس نفري کورنۍ مسؤلیت یوازې د دې پر غاړه دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه دی راوړي؟ برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وویل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول. د کور لپاره روزي ګټل زما پر غاړه دي، د کار لپاره بل څوک نه لرم.
شفقه وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې خاوند کور ته نه دی راغلی او نږدې دوه میاشتې مخکې خپلوانو خبره کړه چې میړه د طالبانو حکومت په کابل کې د درملنې روغتیایي مرکز ته بولی دی، خو اوس چې دوه میاشتې تیرې شوې بیا یې هم خاوند کور ته نه دی راګرځېدلی. منیجه د شفقې مشره لور ده. دې پخوا پر سړکونو خوراکي مواد خرڅول او له مور سره یې په مالي برخه کې مرسته کوله. د یو خویندو یې هم د نورو نجونو په شان هیله درلوده چې ښوونځي ته د تللو له لارې به ښه راتلونکی ولري، خو د پلار احتیاط د دوی راتلونکی تباه کړ.
کله چې مې مور کالي مینځلو ته ځي، زه مې د پلار اولادونه ساتم. کله چې نورې نجونې وینم چې درس وایي او سواد لري، په احتیاط ډېره ځورېږم. زه خپله د ستونزو له امله درس نشم ویلی، خو څه وکړم، ژوند ستونزې لري. مور مې د خلکو کالي مینځي او زه د قلم او کتابچې رانیولو پیسې هم نه لرم. پلار مې کور ته نه راځي. 5-6 میاشتې کېږي چې پلار مې نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډیری هغه معتادین دي چې کورنۍ لري خو نه غواړي چې خپلو کورنۍ ته ستانه شي او شپه ورځ له معتادو ملګرو سره د باندې تیروي. د معتادینو د درملنې د یو روغتیایي مرکز کارکوونکی ارواپو متی الله وزیری وایي احتیاط نه یوازې دا چې د کورنۍ نور غړي د احتیاط له خطر سره مخ کوي، بلکې د کورنۍ اقتصادي او اجتماعي مسؤلیتونه هم د کورنۍ د نور غړو پر اوږو راچوي.
زمانی که والدین معتاد باشند،
کله چې مور او پلار معتاد وي، له اولادونو سره بد چلند کوي او انده چې نشي کولای د هغوی خوراک، کالي او نورې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. له همدې امله د معتادینو اولادونو ته د ټولنې د نورو خلکو په پرتله ډېر زیان رسیږي.
که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د ژمي په لومړیو کې د کابل په ګډون له څو ښارونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یوړل، خو ځینو معتادینو ته درملنې وروسته د نشه یي موادو د ارزانه او اسانه پیدا کېدو له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د اعتیاد له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را دغاړی دی.
دا زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړه کیږي. دا غم پر بسم الله جان دومره بد اغیزه کوي چې د ژوند ټولې چارې ځینې پاتې کیږي. اکثره وخت زاړي او یا هم په اندېښنو کې ډوبي، خو یو انډیوال له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یوه لاره ورښیي. دا چې دا د ژغورلو لاره به څه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جان، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاری خیریت دی؟
ولی من جارم دت ورونو مرگ لغم دی.
آقوی دی خدای او بخی تو بس مجارا مڑی پشارا بیر تا نجوندی کی گی.
زد دوکان داد دخل پان رازم چه گند پامی او پا برشی، خدا غم دیر ترون دی تو لورس پشارا را باندی تیرشی.
نو دا آقه پی که خود دو میاشتی کی؟
دو میاشتی کی گی خو زما هیڅ نه هېرېږي، لکه همدا اوس مې چې د ورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پیښه وه، تېره شوه. خدای ته صبر وکړه.
زه یې منم چې یوه پیښه وه، خو ډېره دردناکه پیښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پیښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمل جانه، څه وخت راهیسې چې دا پیښه شوې، هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس خپل ځوانې مرګونه په خوب کې ویده ما.
خیر اوس خو هغوی ستا په ژړا بیرته نه راژوندي کیږي، خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه، خو صبر کول دومره اسانه کار هم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار، مور، میرمن، بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک خپل ځای لري، د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولې ژاړي؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه ژاړي.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کېږي.
وایي په کاغذ وسي چې ورور باندې بل وي، د ورونو غم څنګه دومره ژر هېر کړم؟ غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جانه، ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکړه، زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده، ولاړ شه. یاره بسم الله جانه، ته عجیبه سړی یې، ته به تر څو پورې ژاړې؟ ستا په ژړا خو دې ورونه بیرته نه راژوندي کیږي.
ما هم ډېر کوښښ کړی دی چې دا غم هېر کړم، خو څوک هم نه مېرېږي، نه مېرېږي.
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نه شي.
څه ژړا کوې؟
تا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي.
په سګرټو مې غم له زړه نه ووځي. دا وګوره، له سهار راهیسې مې 500 دانې سګرټ څکولي دي.
دا هغسې سګرټ نه دی چې تا څکولي دي، دا بیخی جلا سیگریت دی.
دا څنګه سیگریت دی؟
تو خو یو ځل وڅکو بیا به پخپل پوه شې چې دا څنګه سیگریت دی.
سمه ده، ته راکه چې وڅکو.
او واخله وڅکو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازا رازا مہربانی کا.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. رازا رازا پر دغه چوکی کینه.
سمه ده ناکتر سم نانده که نستم
خواه سه تکلیف لری؟
ناکتر سم زده ایروین و عملیم اوز غرم چه دزان علاج وکم
خواه ته کیسه وکه چه سنگ عملی شوی؟
ناکتر سم کیسه ده سوا چلاز کالا مخ که می دورون و موتر تکر کن او دوار او وشل شول
ده ده او بخی خواه بیاسه او شوه؟
ما دا غم نشو دغمالای دمیل پارا چه دا غم هیر چی نشو دمی مخا کنا
نو سنگ شو بیا دا غم هیر شو
اولا داکتر سیب غم هیر نشو بلکه سن نو غمونمی هم پروگو بار شول او ملای خوش آخر ما دکرا
سنگ ایم لاغوطه در ما تکرا
ایو دکان می سلود آغمی هم خند کن او پیسی یه دول پنشو که را چخان لانی
بیاسه او شو؟
دیو روز دمی میرمونی او رو بچانو دیر لوگی او تندر اصار وگا للی بیشارگان دیر پن تکلیب شو
خا بیاسه او شو؟
دو کالا روز دمی میرمون ناروغ شو خمه دیلاش پیسی دتن لودی سو روز دم مرا شو او آره بچانی را پاتشو
بچان دی اوز چیری دی؟
دا خسر گرمی اوزیگی خسر میام دیر غریب سره دی
خیر دی مجاڑا خدای بی خیر کی خیر بچان خودی او سرپنا لری
ناکتر زیب نار ایما کو گوری یه پسوانهی که می طول خون آوادلی دی اختان میام تکسپین شوی دی بیخی سرگلن بوداخ گارم
خیر دی تان دیخنا مکوا وستم شکر ده زوانه وقت دومره مهم ندی غافونه بده هم جور شی
نه ناکتر زیب مانی مانی نورا نرا پاتی هندو که میداز درگی بس یو زیم هم جور نده
تهی سندیخ نمکاوا منگ بادی پشفخانه که بستری کو انشالله بیر تا بروغ او جور شی
ناکتر زیب ما غلط فکر کرو زما پشان دیر نور کلنگم غلط فکر کوی
سنگه غلط فکر؟
ما فکر گاو چه نشو با من لسنه چه غم لره کی خوز پوشم چه نشو ده هیچ غم هم نشه لره گاوله بلکه پشل و نور و غمونه یا مخته کمی
تازه دی رادیو درنو اوریدم کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
مستر گیڑندوی
چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دغم سپیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا